دا مشال راډیو د دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړۍ هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه پاکستان وایي د چمن بولدک لار پرانیستو پریکړه به د جغرافیایي سروې تر رپورټ وروسته کوي. د پاکستان پولیسو او د بشري حقونو کمیشن ویلي د ولی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي او نن ایرانیان په ولسمشریزو انتخاباتو کې رایې اچوي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د چمن سپین بولدک لارې خلاصولو په اړه پریکړه به د افغانستان او پاکستان د پولې جغرافیایي سروې تر رپورټ وروسته کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل لارې پر پوله د امنیتي اندېښنو له کبله تړلې.
Joint survey was carried out of the area.
د دوړو خو په ګډه سره سروې کړې شوې ده. ماته په دې اړه لا څه معلومات نشته. زما په خیال د حتمی رپورت راتلو انتظار کول پکار دي. خو چې کله دغه رپورت راشي دا هغې وروسته به موږ د وړاندې تګ لپاره هیله مند یو او د هغې په نتیجه کې به موږ د پولې پرانستو په اړه کاروایی کولی شو.
د رواني میاشت پر پنځمه پر چمن بولدک پوله د پاکستاني او افغان سرتیرو ترمنځ تر نښتې وروسته لار وتړل شوه چې نن یې څوارلسمه ورځ ده. د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر کړی چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور دی د هند د بحري ځواک پخوانی افسر نه وژني. په هیګ کې د ملګرو ملتونو د عدالت تیر مازدیګر ویل پاکستان دی د هند دایرې کړې مقدمې تر فیصلې پورې کلبوشن یادف ته د مرګ سزا نه ورکوي. د عدالت مشر رونی ابراهام وویل عدالت په یوه خوله پریکړه کړې چې پاکستان ته امر وکړي چې یادف ته د مرګ سزا نه ورکولو په اړه ټول اقدامات وکړي. هند تیره اونۍ په نړیوال عدالت کې د پاکستان پر ضد مقدمه دایره کړه او تورې پورې کړې چې تیر کال چې یادف ونیول شو نو پاکستان ورته د سفارتي مرستو حق په نه ورکولو د سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن سرغړونه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا پخوا ویلي ول چې کلبوشن یادف ته یې د وکیل ترڅنګ نور مرستو ته د لاسرسي اسانتیاوې ورکړې وي. د پاکستان پولیس او د بشري حقونو کمیشن چارواکي وایي د ولی خان پوندون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي. د مردان پولیسو مشر عالم شینواری تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل دوی وار لمخه د مشال راډیو د وبخې د مشال خان د کورنۍ د امنیت لپاره سرتیری ورکړی دی.
کاری ته څه مسلې نو ما خپل سره نمبر شیر کړی دی چې هغه تک صدا ستی شوې نه ما سره رابطو کی ما سره فلال هغه په خپل باندې رابطه نه وکړ. هغه له په مونږ کور باندې سکیورټی ورکړی دا هغه د مونږ په قبرستان هم ورکړی دا هغه د پیډی کانسټبلان هم ورکړی دی. سلور کسان یو ځای کې سلور په بل ځای کې دي.
خو د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وایي پولیسو ورته څلور سرتیري نه دي ورکړي او دا چې کورنۍ یې لا هم په بشپړه توګه خوندي نه ده. دی زیاتوي چې سپریم کورټ ورته په اسلام آباد کې د اوسېدو سپارښتنه کړې. هلته د پاکستان بشري حقونو کمیشن مشر مهدي حسن وایي د مشال خان په قضیه کې مرستو ته تیار دی خو په اسلام آباد کې د هغه د کورنۍ د اوسېدو لپاره پیسې نه لري. مشال خان د اپریل پر 14 په ولی خان پوهنتون کې د مذهب سپکاوي په تور ووژل شو. تاسله مشال راډیو خبرونه اوري. په انقره کې افغان سفیر وایي دا مهال شاوخوا 40,000 افغان کډوال په ناقانونه توګه په ترکیه کې اوسي. امان الله جهون تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په ترکیه کې د کډوالو شمیر له زیاتېدو سره هلته د افغانانو لپاره امکانات کم شوي. د ویل د ترکیه حکومت هڅه کوي چې دا افغانان قانوني کړي او ورته اسناد برابر کړي. جهون دا تورونه ناسم وبلل چې ګواکې افغان سفارت د کډوالو د ستونزو په هواري کې غفلت کوي. ترکیه او اروپایي ټولنې ته د ناقانونه کډوالو د سفر مهمه لار ده او رپورټونه وایي چې په وروستیو کلونو کې زرګونه افغانان د ایران، ترکیه او یونان له لارې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته تللي. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته څلور نوماندان ولاړ دي. وسنی ولسمشر او نسبتا منځلاري حسن روحانی او پخوانی څارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي ځغل کې د مخکښانو په سترګه کتل کیږي. ایران د شاوخوا 1.3 میلیونه خلکو هیواد دی چې دا مهال لوړې بیکارۍ ځپلی او د بهرنیو اقتصادي موقعو ترلاسه کولو هڅې کوي. روحانی چې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په نتیجه کې پر هغه هیواد د لګیدلو بندیزونو په نرمولو کې بریالی شو. ژمنه یې کړې چې له غرب سره به اړیکو ته دوام ورکوي او ایراني وګړو ته به زیاته ازادي ورکوي. د شپږ پنځوس کلن رئیسی په اړه ویل کېږي چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي باوري کس دی. په عین وخت کې د ایران د کورنیو چارو وزارت تېر ماښام خبرداری ورکړ چې تر رسمي نتیجو مخکې د نوماندانو د بریالیتوب یا د انتخاباتو په اړه وړاندوینې کوونکو پر ضد به قانوني چلند وکړي. چارواکي وایي په نیویارک کې پر خلکو د یوه تیز رفتاره ګاډي د خېجولو په پیښه کې یو کس وژل شوی او یو شمېر ژوبل دي. پیښه تر ماښام د ښار په ټایمز څلور لاره کې وشوه چې پکې د سیلانیانو ګڼه ګوڼه وي. د نیویارک ښاروال بیل ډی بلاسیو په پیښه کې د یو کس د مرګ او د درویشتو د ټپي کېدو تصدیق وکړ. رپورټونه وایي وژل شوې اتلس کلن نجلۍ ده. د پولیسو یو افسر جیمز اونیل وویل مشکوک ډرایور ریچارډ روجاس نومیږي چې شپږویشت کلن دی او د نیویارک ښار اوسیدونکی دی. امریکایي چارواکي وایي لومړني معلومات ښیي چې دا د ترهګرۍ اړونده پیښه نه وه. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سبا په خپل لومړني سفر سعودي عرب ته ورشي. د ولسمشر اداره هیله منه ده چې د نوموړي سعودي عرب، اسرائیل، ایټالیې، واټیکان او برسلس ته سفر به د امریکا له مهمو ملګرو هیوادونو او په ځانګړي ډول د منځني ختیځ له هغو سره د ټرمپ تعلقات مضبوط کړي. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په ډبلیو 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 ټکی مشال رادیو ټکی کام او په سیټلایټ اورېدای شئ. پاکستان وایي د چمن بولدک لار پرانیستو په اړه پریکړه تر جغرافیایي سروې وروسته کوي. د پاکستان پولیس او د بشري حقونو کمیشن وایي د ولی خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي. د شانګلې په دوو کلیو کې ښځې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ووټ لا اچولو منی شوي دي. د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې چینایي پانګونه او پورونه د پاکستان پر اقتصاد او ولس څه اغیز لري؟ په خوست کې پوهان او دینی عالمانو له حکومت غوښتنه کړې چې اساسي قانون دې سم عملي کړي.
که په واقعي توګه باندې د اساسي قانون په افغانستان کې تطبیق شي نو هیڅ مشکل نشته.
او په هارون باچا هنري ګړې کې مولا ځوان سندرغاړي آیاس خان سره خبرې کړې دي. لمشال رادیو سروسی لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چمن او بولدک لار د بیا پرانیستو پریکړه به د پاکستان او افغانستان تر جغرافیایي سروې وروسته کوي. د وزارت وایند نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د لار تړلو پریکړه یې هلته د امنیتي دلایلو له کبله کړې. د رواني میاشت پر پنځمه د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د چمن بولدک لار وتړل شوه چې لا هم نه ده پرانیستل شوې. نفیس ذکریا زیاته کړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې بهیر ملاتړی دی. رفعت انجم معلومات راکوي.
د پاکستان خارجه چارو دفتر بیان نفیس ذکریا د معمول خبری غونډې پر مهال وویل چې د دواړو خوا په دغه سیمو کې سروې شوې ده او د حتمي رپورټ راتلو وروسته به د پولې پرانستلو فیصله کیږي. د ده په وینا چې امنیتي صورتحال او د خلکو ژوند محفوظ کولو لپاره د پولې تړلو فیصله شوې وه او د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه خبرې اترې روانې دي.
د دواړو خواوو په ګډه سره سروې کړې شوې ده او په دغه سروې رپورټ کې څه دي ما ته په دې اړه لاس معلومات نشته. زما په خیال د حتمي رپورټ راتلو انتظار کول کار دی او چې کله دغه رپورټ راشي د هغې وروسته به موږ د وړاندې تګ لپاره هیله مند یو او د هغې په نتیجه کې به موږ د پولې پرانستو په اړه کاروایی کولی شو.
په پنځم مې د بلوچستان صوبې د چمن سیمې کلی لوکمان او کلی جهانگیر کې د سرشمېرنې سلسله روانه وه چې داسې وشوې او د دوه امنیتي اهلکارو په شمول دولس کسان مړه او څلوېښت پکې زخمیان شو. د سرستو چې د چمن او سپین بولدک پوله وتړل شوه. د پیښې وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو په مشرۍ کې دوه ډلې جوړې کړې شوې او د پاکستان افغانستان پر پوله د دغه شریکو سیمو دوره وکړه چې جغرافیایي سروې وکړي. دواړو ډلو د سروې راپورونه خپلو خپلو حکومتونو ته حواله کړي دي. د امریکا افغانستان ته د نور پوځ راوستلو ممکنه فیصلې په اړه د یو سوال په جواب کې نفیس ذکریا زیاته کړه چې پاکستان همیشه د افغانستان د مسلې پر امن حل غواړي او یقین لري چې د افغانستان مسله د افغانستان په مشرۍ او وخت لاندې کېدونکو مذاکراتو د لارې هوارېدای شي.
We believe that a lasting solution to Afghan conflict could
زموږ دا یقین دی چې د افغانستان تلپاتې امن یوازې په دې کې دی شي چې د افغانستان تر واک لاندې او هم د هغوی په مشرۍ د خبرو اترو لار خپله کړی شي. خو د امریکې او ناټو ځواکونو د شمیرې د زیاتوالي مقصد افغان ځواکونه نور پیاوړي کول دي.
د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانه دوه اهلکارو چتولو په اړه نفي ذکریا وویل چې په دې اړه افغان حکومت سره د خبرو او احتجاج وړاندې کولو وروسته اهلکار واپس سفارتخانې ته راوستل شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان پولیس او د بشري حقوقو کمیشن چارواکي وایي د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د وژل شوی زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. دوی 13 ورځې تر هغه وروسته له مشال راډیو سره خبرې وکړې چې د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وویل کورنۍ یې په بشپړه توګه ځان خوندي نه محسوسوي. اسرارالم مومند له ټولو خواوو سره د خبرو پر اساس دا رپورټ برابر کړی.
د خیبر پختونخوا د مردان پولیسو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دوی د عبدالولي خان پونتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرستې کولو ته چمتو دي. د مردان پولیسو مشر علم شینواری وایي چې د مشال خان د کورنۍ امنیت لپاره یې پولیس ورکړي او که نورې څه غوښتنې لري نو دوی یې د خپلو وسایلو په رڼا کې مرسته کولی شي.
قبرستان
حال کې دا چې مشال خان پلار محمد اقبال وای چې لا یې هم کورنۍ په بشپړ توګه خوندي نه ده. محمد اقبال دا منی چې د کورنۍ امنیت لپاره یې څلور پولیس ورکړي خو نوموړی وای په دې څلورو کې دوه ښځینه پولیس دي چې دوی ورته اړتیا نه لري او په باقی پاتې دوه پولیسو کې یو هر ورځ په رخصتۍ وي.
بکه دې ځای کې په قبر باندې چې دل تر پرونه خو یو اوس دوه کسان دي. دوی وایي چې څلور خو څلور مونږ نه وینو دوه دي او دي دوی بیا مسله دا شي چې دوی کوم راشي اوس لکه موږ یې سم له څلور را کړي دي کور خواله نه کې دوی یو له چوټي ورکوي. هغه څه خبره نه ده خو چې د بار نه صحیح ډیوټي کوي دا نه کېږي اجرا کې یا بل ځای لکه کنه پراتی مونږ خو دا خپل ځان نه ولا سیب دا دوه کسان کور کې دي یا درې څلور دا دي روټای چای ولا مونږ خپل راړو.
د شروع پر ورځ په سپریم کورټ کې د مشال خان د کیس اوریدنې پر وخت د نوموړي وکیل خواجه اظهر عدالت ته وویل چې د مشال خان خویندې اوس په کلي کې زده کړې نشي کولی او امنیتي ستونزې لري نو ځکه د هغوی لپاره د تعلیمي سهولت برابرولو په خاطر عدالت یو حکم ورکړي. د مشال خان پلار وایي چې چیف جسټس ده ته وویل که د لوڼو د تعلیم بندوبست په اسلام آباد کې وشي نو آیا دا په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ د روزمره خرچې برابرولو توان لري او که څنګه نو نوموړی وایي هغه ورته وویل چې نه.
نو لکه مثال دا چې ستاسو آیا دوره طاقت مې زما وړوکی غون کاروبار دی د عمر دی جی شمالیاتو ګلګت بلتستان کې هغه په دوره ډول باندې دی نو بس دغه په خپل کلي کې خو اخراجات یا د دوی د تعلیم نه زه برداشت کولی شم خو لکه دغه د خودمون د برداشت بیا جی نه دی مطلب دا دی.
د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې د سپریم کورټ چیف جسټس ورته ویلي که چیرې د سپریم کورټ پورې تړلی د بشري حقوقو یو تنظیم ته درخواست ورکړي نو کېدای شي چې په اسلام آباد کې یې د بچو د تعلیم بندوبست وشي. پر دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدي حسن وایي چې هغوی په دې لړ کې هر قسمه ممکنه مرستې ته چمتو دي.
گورا ترسو چه د قانونی جنگ خبر ده نو دا غیل پاره خو مونگ هر وقت تیاریو خو د مالی مراستو چه کم خبر ده نو هغه مونگ سره نشتا. البته د پروژه په اساس مونگ تا پیسه ملاویگی نو پا دیاره بازا لخپل ویان ده آسما جانگیر سه بسرا دیر زر خبری وکم.
یه من آسما جانگیر سه بات کرنونگا.
په سپریم کورټ کې د چهارشنبې په ورځ د چیف جسټس ساکب نثار په مشرۍ درې کسیزه بینچ د مشال خان د وژنې د کیس اوریدنه وکړه. په دې موقع د مردان پولیسو مشر عالم شینواری وویل چې تر دې دمه درې پنځوس ملزمان نیول شوي دي. عدالت د دې کیس نور اوریدنه د درې اونیو لپاره وځنډوله. یادوي چې د مردان عبدالله خان پونتون زده کوونکی مشال خان د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وجلو، خو چارواکو او عیني شاهدینو وروسته وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د چهارشنبه پر ورځ په شانګله کې د بلدیاتی ټاکنو په سلسله کې رای واچول شوې، خو تېره ورځ داسې رپورټونه خپاره شول چې د ضلع په دوو کلیو کې ښځې له ووټ اچولو منع شوې وې. د سیمې اوسیدونکي وایي دا لومړی ځل نه دی، بلکې دا یو دود دی چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په ټاکنو کې هم ښځې رای نه اچوي. هلته د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي تر اوسه د دې تصدیق نشي کولی چې آیا رښتیا هم ښځو ووټونه نه دي ورکړي، ځکه چې د انتخاباتو سرکاري نتیجې لا نه دي اعلان شوي. محمد عمران دا موضوع څېړلی.
په شانګله ضلع کې د غیر دولتي ادارې فافن څوک چې په ټاکنو او نور پارلماني سیاست بیلابیل راپورونه خپروي لپاره کارکوونکي علي باش خان مشال ریډیو ته وویل چې ټاکنې که مقامي وي، صوبایي او یا د قومي اسمبلی، هر ځل ځایي مشران کینی او په خپلو کې په یو لوزنامه لاسلیک کوي چې زنانه به د ووټ اچونې لپاره پولینګ سټېشن ته نه راوستل کیږي.
زما ملګري هغه ما د هغې څارنه کړې ده باقاعده تور باندې چې په کوم دوو علاقو کې شوی دی چې هغه یونین کونسل کوچ خانه ورته وایي او یونین کونسل باندې
د چهارشنبه په ورځ د صوبې په سلویخت کونسلو کې زمینی ټاکنې په هغه نشستونو شوي وې کوم چې د ټاکل شوو کسانو سرکاري نوکرۍ اخیستو وروسته خالي شوي وو. د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا چې دغه زمینی ټاکنې په 14 ضلعو کې په 3 سلویخت خالي شوو نشستونو باندې وشوي. د نوم نه خودلو په شر د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د یوازې په 14 ضلعو کې د زنانو د ووټونو نه اچولو شکایتونه راغلي چې پکې بردیر، شانګله، بټګرام او بونیر شامل دي. د دې خبرې پخلی ځایي خبریال موسی یوسفزی هم کوي او وایي چې کومه جرګه د زنانو د ووټونو نه اچولو پریکړه وکړي، هغوی د دغې جرګې د لارې انتظامی هم په دې خبره قائله کی چې دا روایت وپالي.
دا د شانګلې روایت دی چې دا په غټو انتخاباتو کې هم د زنانو چې کومې مېرمنې دي هغه پولیس سټېشن ته نه ځي. دا د هغه ځای روایت ځکه دي چې هغه جرګه کینی کم کلي نه چې د صوبایي اسمبلۍ یا د قومي اسمبلۍ ممبر ولاړ دي، د کم کلي نه ولاړ دي، تعلق یې د هغه کلي سره. دا جرګه فیصله وکړي چې دا ووټونه د سره ستا شو، دا 300 شو 400 شو مثلا هر څو شي، دا به تا ته مونږ ولګو، دا به تاته شمېره کې راته ولګي، خو مېرمنې زنانه چې کمی دي دا به روایت.
په سیاست او په خصوصي توګه په ټاکنو کې د زنانو برخه اخیستو لړکي کارکوونکي غیر سرکاري ادارې نېشنل کمیشن آن سټېټس آف ویمن مشره خاور ممتاز وایي چې دوی سو سو واري له حکومت دا غوښتنه کړې چې هر هغه ځای چرته چې په ووټونو اچولو کې د زنانو برخه د 10% نه کمه وي، هلته بیا ټاکنې اعلان کړي شي.
زمون خدا غوښتنه ده چې چرته زنانو ته د ووټ اچولو اجازه نه ورکول کیږي، ټاکنې دې ناکرنه وګرځول شي او بیا دې پرې ټاکنې وکړی شي، ځکه چې لږ تر لږه 10% زنانه خودی بهر راوځي او که داسې نه وي نو هغه څوک به څنګه نمائندګي وکړي چې د زنانه ووټ ورته نه وي ورکړل شوی.
پاکستان د ټاکنو د کمیشن صوبائی چارواکی سہیل احمد په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته لا هم سرکاري نتیجې نه دي راغلي، نو ځکه دوی نشي کولای چې د زنانو د ووټونو د اچولو یا نه اچولو پخلی وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې به بیجینګ د څه د پاسه 850 ارب ډالرو پانګونه کوي. د دې پروژو په اړه په پاکستان کې سیاسي اختلافات موجود دي، خو وفاقي حکومت ژمنه کړې چې ټولو صوبو ته به د هغوی برخه ورکوي. ورسره دا هم ویل کېږي چې د چین دا پانګونه به د پورونو یو شکل وي. پوښتنه دا ده چې دا ډول پورونه د هیواد پر اقتصاد او ولس څه اغیز لري؟ ګولایاز ځواب راکوي.
د پاکستان د خزانې پخوانی وفاقي وزیر شوکت ترین وای چین سره اقتصادي راهداري په اړه په خلکو کې ډېری غلط فهمیانی موجود دي چې په دې کې به پورونه وي، حالانکه داسې نه ده. د نوموړي په خبره په دې کې د چین کمپنیانې به د خپل هیواد بینکونو نه پورونه اخلي او سرمایه کاری به کوي. شوکت ترین زیاته کړه،
هماره لیے یہ بوجھ اس وقت بنے گا جب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے.
زمنګ لپاره به بوج هغه وخت زیات شي چې دغه پروژو استعمال د اقتصاد لپاره په سمه توګه ونه کړو. د سره زمنګ اقتصاد وده موندل شي، خو کچیرته بنیادی ډانچا یعنی انفراستراکچر، بجلیګر، ریلوی او نور سیزونه مو ولګول او بیا له دې ګټه پورته نکو، نو دا به لازمی په اقتصاد او خلکو اثر ولري. هغوی تاسو ته خپل جیبه پیسې درکې او تاسو ولګوي، نو هغوی به خپل پیسې واپس واخلي.
د خزانې پخوانی وفاقي وزیر شوکت ترین په دې خبره ټینګار وکړ چې پر خلکو به ټیکسونه او بوج په هغه صورت کې زیات شي چې کله دا پروژه په سمه توګه استعمال نه کړل شي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه مبارک زیب خان وایي چې اقتصادي راهداري په اړه معلومات مبهم دي.
داسې کلیئر کټ یو روډ میپ یا کلیئر کټ داسې ډاکومنټ مخې ته نه دی راغلی چې د هغې نه ته اندازه ولګې چې لکه د دې پروجیکټ به پوزیشن څنګه وي، د دې د واپسی بسونه پیریډي، دا دا انویسټمنٹ چې خلک کوي، دا پیسې چې سونه چاینیز دلته کراوړي هغه انویسټ کوي، د دې د واپس کولو طریقې کار بسې هغه موډ پیسې هغه تر اوسه پورې بالکل کلیئر نه دی، خلکو ته هیڅ چاته پته نشته.
اقتصاد پوه مبارک زیب خان زیاته کړه چې داسې قسمه نړیوالو پروژو لاسلیک کولو نه مخکې ټول شرایط په ډاګه کیږي، خو په اقتصادي راهداري کې مهمې نقطې پټې ساتل شوې دي. بیا د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې چین کومې پروژې لګوي، له هغې نه به خپلې پیسې پوره کوي، خو دا معلومه نه ده چې څومره موده به په دې کې لګیږي. اکرام هوتی ویل چې چین او پاکستان دواړه په پروژو کې د سود په اړه معلومات نه دي ورکړي، ځکه دا خبره ګرانه ده چې آیا دې سره به پاکستان ته ګټه ورسیږي او که نقصان. د ویل
ولسو لپاره دوه خبرې دي، یو دا چې کارخانه واقعي ولګي نو ولسو ته پکې روزګار ملي، وړو خلکو ته پکې چې کوم څه سره لګي سرمایي هغه پکې دکانداري سپلای دي، غټ چې کوم سرمایدار خلک دي هغه به پکې کارخانه ولګي، هغه به پکې ایکسپورټ امپورټ کار شروع کی. فائدہ دغه ده، نقصان صرف یو صورت کې دی چې هغه سود زیات وي او هغه زیاته موده راوتلې ځان لا او ډېره کمه موده بیا پاکستان ته پاتې شي، نو دا به نقصان.
قسم د اقتصادي چارو پوهان اندېښنې لري چې حکومت د اقتصادي راهداري پروژو په اړه کره معلومات نه دي په ډاګه کړي، خو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د راهداري پروژه تر ټولو زیاته شفافه منصوبه ګرځولې ده.
کولایز رپورټ موریده د افغان خبریالان د خوندیتوب کمیټه وایي چارواکو د چهارشنبه پر ورځ د ننګرهار پر ملي راډیو او ټلویزیون د برید په اړه لوړاندې معلومات لرل، خو د دې حملې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د دې کمیټې مشرانو او غړو تېر ورځ خبري غونډې ته وویل حکومت باید هغه کسانو ته سزا ورکړي چې د دې پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی. د کورنیو چارو وزارت پر دې موضوع له څه ویلو ډډه کړې، خو د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي که په هر چا د غفلت تور زبات شو عدلي او قضایي ادارو ته به یې وسپاري. سباون کاکړ معلومات راکوي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي چې څلور ورځې وړاندې رسمي سرچینو د ننګرهار ولایت ته معلومات ورکړی و چې پر څلورو دولتي ارګانونو برید ترسره کیږي، خو بیا هم د دې پیښې مخنیوی ونه شو. د یادې کمیټې غړي صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه کمیټې له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو په اړه اړین ګټور او شفاف اقدامات ترسره کړي. دا مسله باید وڅېړل شي، کاري ستونزه په کوم ځای کې وه، سره له دې چې والي او امنیتي ارګانونو په دې اړه راپور درلود، خو له وړاندې هیڅ ډول تدابیر ونه نیول شول. هر وخت په دا ډول تورستي پیښو کې یو ډول معما وجود لري، خو بدبختانه دغه سوالونو ته جواب نه ورکول کیږي. هغه پیښه له یاده وځي او بله پیښه رامنځته کیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې څلورو انتحاریانو د ننګرهار ولایت پر ملي راډیو ټلویزیون ډله ییز برید وکړ. په دغه ډله ییز برید کې چې درې ساعته یې دوام وکړ، د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا د څلورو برید کوونکو د وژل کېدو تر څنګ پکې د ملي راډیو ټلویزیون څلور تنه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي، او همدارنګه د اوو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې اوولس تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر د څرګندونو څخه ډډه وکړه، خو د ننګرهار د والي وینا تاوله خوګیاڼي د پنجشنبې په ورځ تایید کړې چې په دې اړه وړاندې له مسؤلینو سره معلومات شریک شوي وه او یو لړ اقدامات هم ترسره شوي وه، خو په وینا یې هغه کسان ته به سزا ورکول شي چې وظیفوي غفلت یې ترسره کړی دی.
موږ په لومړني معلومات ترلاسه کړي وو، شریک شوي دي د اړوندو ارګانونو سره. په دې برخه کې د ولایتي ادارې چې چلن ترسره کېږي، او هغه کسان چې هغوی په دې برخه کې کار نه یې کړی، قانوني چلن به اوس وشي.
په ورته وخت کې بیا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړي صدیق الله توحیدی له حکومت څخه وغوښتل چې یاده پیښه د اندېښنې وړ ده او دغه مسله دې حکومت له نړیوالو بې طرفه باوري ارګانونو سره شریک کړي.
د خوست پوهانو او عالمانو ویلي د افغانستان اساسي قانون په داسې ډول جوړ شوی دی چې که پوره عملي شي نو هیڅ چاته د هیواد یا نظام پر ضد د جنګېدو جواز نه پاتې کیږي. د سیاسي او دینی علومو پوهانو تېره ورځ په خوست کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد اساسي قانون دې په سمه توګه عملي کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي که د افغانستان اساسي قانون په ټولو خلکو یو ډول پلی شي، په دې هیواد کې شته سیاسي او ټولنیزې ستونزې ورسره تر ډیره حلیږي. علما او استادان چې د پنجشنبې په ورځ د نبوي سیرت په باب د یوې ازموینې لپاره په مشورتي ناسته کې راټول شوي ول، ټینګار لري چې د جګړې د ختمولو یوه لاره دا ده چې اساسي قانون له استثنا پرته په هر چا پلی شي. دینی عالم مفتي حبیب الرحمن خوستي ول د اساسي قانون له پلی کېدو سره د ټول ملت ستونزې حلیږي.
د افغانستان د پوره چې کوم اساسي قانون جوړ شوی ده دا یوه ملي وثیقه ده. که په واقعي توګه باندې د اساسي قانون په افغانستان کې تطبیق شي، هم دې ته هر یو وزیر ژمن شي، هر یو قومندان ژمن شي او هر یو وګړی دې ته په دې اساسي قانون ته دای ژمن شي او پر احتیا په حقیقت پوه شي، نو هیڅ مشکل نشته. ټول مسایل په اساسي قانون کې حل دي.
مفتی حبیب الرحمن زیاته کړه لدی ملي وثیقې سره د سطحي برخورد نه کیږي او نه دی ورڅخه یوازې د شعار په ډول استفاده کیږي. په خوست کې د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران وایي د افغانستان د اساسي قانون په دریمه ماده کې راغلي چې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام دین د معتقداتو او احکامو مخالفي، نو که چیرې دا حکم پلی شي مخالفینو سره د نظام پر وړاندې د جګړې لپاره دلیل نه پاتې کیږي. د دیني علماو او استادانو په دې غونډه کې د حج او اوقاف وزارت معین مولوي عبدالحکیم منیب هم برخه درلوده. د ور افغان حکومت د سولې هڅو ته ژمن دی او د پټینګار له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د دې هیواد آبادی یقیني او اقتصاد پیاوړی کړي.
موږ د جنګ خلاف، موږ د سولې دعایان. خدای دې هغه ورځ ډیر زر راولي چې په افغانستان کې ټول دولتیان او ټول مخالفین سره ورونه وي او په ګډه سره د دې ملک د دښمن په مقابل کې ودرېږي، د ملک ته قوت ورکی، استقلال ته قوت ورکی، اقتصاد ته قوت ورکی، یو مرفه ژوند په ګډه سره افغانانو ته راوړي.
بلخوا د حقوقو او سیاسي علومو استاد امیر بهیر وایي
ځینې کسان د دې وجه هم له دولت نه ناهیلي او د دولت سره په مخالفت کې دي چې د اساسي قانون حکمونه دولت نه پلي کوي. هلته زموږ د ملي حاکمیت، د ملي ګټو ټول تعریفونه شوی دی، په دې تاکید شوی دی دولت مکلفیت ګرځول شوی دی. متاسفانه چې دولت تر اوسه په دې نه دی توانیدلی پاتې راغلی چې اساسي قانون تطبیق کړي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس پوهندوی زرولی صدیقي وایي چې د افغانستان د اساسي قانون د دریمې مادې د بشپړ تطبیق په صورت کې ډاډه دی چې هیڅوک به په هیڅ نوم او آدرس د دې نظام پر وړاندې د وسلوالو جګړې دلیل ونه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که رسنۍ وي او بل چا د نننیو ولسمشریزو انتخاباتو تر رسمي نتیجو مخکې د بریالي نوماند وړاندوینه یا اټکل وکړ، نو پر ضد به یې قانوني چلند وشي. دولتي خبري اژانس بیګا ویل د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی چې که د دې امر سرغړونه وشي نو دا به په انتخاباتو کې د مداخلت مترادف وبولي. د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندانو هم له خپلو پلویانو غوښتي چې تر رسمي اعلان مخکې د جشنونه نه جوړوي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال د نننیو انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې حکم له سرغړوونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري پرون ګواښ وکړ چې که رسنۍ یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي نو محکمې ته به معرفي شي. ذوالفقاري په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخاب تو د ګټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د اخلالونکو په توګه پیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا ترسره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. له بلې خوا د ولسمشر حسن روحانی انتخاباتي کمپاین له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې د خپلې بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحانی د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخته مخکې د رایو د نتایجو له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحانی اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شو ویلي هغو کسانو ته چې ښایي د خوشحالۍ په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري نصیحت کوم چې د خلکو ارادې او خوښې ته تسلیم شي. خو ښاغلی روحانی په همغه ورځ په ځواب کې وویل دای نه غواړي چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي، بلکې دا کار د ده په وینا باید ځوانان وکړي. ښاغلی روحانی همداراز په وار وار د سپاه پاسداران او قضایه قوې په ګډون د مذهبي مشر آیت الله خامنهای تر لاس لاندې ادارې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنې کړې دي.
اوریدونکو په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز پاکستان وای د چمن سپین بولدک لارې خلاصولو په اړه پریکړه به د افغانستان او پاکستان د پولي جغرافیایي سروې تر رپورټ وروسته کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وکړه. د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته حکم کړی چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور دی د هند د بحري ځواک پخوانی افسر نه وژني. په هیګ کې د ملګرو ملتونو د عدالت تیر مازدیګر ویل پاکستان د هند دایرې کړې مقدمې تر فیصلې پورې کلبوشن یادف ته د مرګ سزا نه ورکوي. د پاکستان پولیس او د بشري حقوقو کمیشن چارواکي وایي د ولی خان پونتون د وژل شوی زده کوونکی مشال خان له کورنۍ سره هر راز مرستو ته تیار دي. د مردان پولیسو مشر عالم شینواری تیر مازیګر مشال راډوتویل دوی وار لمخه د مشال خان د کورنۍ د امنیت لپاره سرتیری ورکړی دي. خو د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وایي کورنۍ لا هم په بشپړه توګه خوندي نه ده. په انقره کې افغان سفیر وایي دا مهال شاوخوا 40,000 افغان کډوال په ناقانونه توګه په ترکیه کې اوسي. امان الله جهون تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په ترکیه کې د کډوالو شمیر له زیاتېدو سره هلته د افغانانو لپاره امکانات کم شوي. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته څلور نوماندان ولاړ دي. وسنی ولسمشر او نسبتا منځلاري حسن روحاني او پخواني څارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي ځغل کې د مخکښانو په سترګه کتل کیږي. چارواکي وایي په نیویارک کې پر خلکو د یو تیز رفتار گاډي د خېجولو په پیښه کې یو کس وژل شوی او یو شمېر ژوبل دي. دا پیښه تېر ماښام د ښار پر ټایمز څلور لاره کې وشوه چې په کې د سیلانیانو ګڼه ګوڼه وي. پولیسو د گاډي ډرایور نیولی دی او وایي چې لومړني معلومات ښیي چې دا د ترهګرۍ پیښه نه وه. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا په خپل لومړني بهرني سفر سعودي عرب ته روانېږي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز ختم شو او وسم وخت دی د ونیزې خبرونې. هارون باچا هنری ګړی د هرې پنځ شنبې پر ورځ د پېښور له وخت سره سم پر څلورو بجو او د کابل له وخت سره سم پر درې نیمو بجو تاسو په ژوندۍ بڼه اورئ چې په دې خبرونه کې له بېلابېلو هنرمندانو سره خبرې کیږي او د هغوی د هنر او د ژوند پر موضوع باندې ستاسو د پوښتنو ځوابونه هم تاسو ته هغه میلمانه درکوي. تیره ورځ چې کومه خپرونه شوې وه هغه د شرفیال منګل سره شوې وه چې د پکتیا د لوی پکتیا د سیمې نومیالی سندرغاړی دی. خو د ټلیفون کرښه په بیا بیا قطع شوه. د هغې له کبله موږ تاسو ته یوه پخوانۍ خپرونه چې له ایاز خان سره هارون باچا خبرې کړې وې په همدغې خپرونه کې هغه درته په تکراري توګه در نشرو. راځئ چې د ایاز خان د ژوند او د هنر په اړه په دې خبرونه کې واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړې خبرونه د اوریدونکو او همزه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. د دیونه په خبرونه کې ځوان سندرغاړی ایاز خان را سره ملمه دی د سواد دی خو زیات وخت په پیښور کې تیروي چې وکول شي خپل هنري کارونه په خطوګه مخته یوسي. ایاز خان په دې وروستیو کې یو شمېر نوې سندرې جوړې او پر ټولنیزه میډیا خپرې کړې دي. د موسیقۍ پر دغو کارونو یې خبرې ورسره کوو. د ټلیفون په لیکه را سره دی. نو ستړی مشه ایاز خان، او مننه چې مشال رادیو ته دې وخت راکړ.
السلام علیکم خوږه بچه جی، ستاسو ډیره مننه او ستاسو ټول ټیم ډیره زیاته مننه چې تاسو ماته په دې هارون باچا هنري ګړې کې تاسو ماته مقرره کړه او زه میلمه کړم. زه ډیر زیات شکریا ده کوم تاسو جی.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. موږ هم خوشاله یو. ایاز خان سره سره اوریدونکو ته باید ووایم چې ایاز خان زما ډیر خوږ کشر دی او زه چې کلم وطن ته لاړ شم نو زه ورسره څو شیبې څو وختونه موږ یو ځای هم تیر کړو په پیښور کې سره ووینو. نو خوشاله یو ایاز خان. خو د اوریدونکو لپاره که بیا هم د معلوماتو لپاره ووایه چې په دغه ښکلي سواد کې ته د کوم ځای چرته وزېږېدې، چرته لوی شوې؟
بیا می دلتا د مقامی سکول نا تر لسمه پوری سبق ویلې دی او بیا غینا پس می کاروبار طرف ته توجه ورکړی و. موسیقی سره مې د بچپن نشو خو بس تاسو په پل باندې خپل یو خوده دی زه تاسو یو کشرم یم خو تاسو یو شاګردم یم تاسو مې ټول عمر اورېدلې جی نو تاسو زما روحاني استادم یې خو تاسو ماته داسې
تقریبا هر هنرمندم دغه خبره کوي چې د ماشوموالی نه د ورکوټوالی نه مې موسیقي سره شوق او نو تا به هم ګنې په سکول کې دغه ناتونه بده ویل او ترانې بده ویل دغه کارونه دې کړی دي؟
او جی او ما به سکول کې ما ملي نغمه مې او ترانې به مې دغه تیراوت به مې کوو ناتخوانی به مې کولا او خپل سکول نه مې الحمدلله فرست ایوارډ راوړی دی ورکوالی نه بس هغه سندرې مندرې به هم وي او د خپل ناتونه به هم وي سکول طرف به موږ مقابلې کولې.
ته چې په سکول کې ایاز خان داسې تکړه طالب علم وي زده کوونکی وي نو ولې دې بیا د لسم جماعت نه وروسته بیا خپل زده کړې جاري و نه ساتلې؟ څه علت و؟
بادشاہ جی اصل کې خبره دا و چې زما خو چې ما کله لسم پاس کو نو زما خو ډېر زیات شوق و. دلته زمونږ مقامی کم کالج دی جان زیب کالج نو هغې کې ما ته داخله میلاو نه شوه زما مارکس کم و ځکه چې هغه وجه دا و چې ما به سکول له ناتونه وي ما به سکول له تلاوت کوو دغه ملي نغمې به مې وي نو سبق ته مې دومره رجحان وم او هم دغه کې بیا زما مارکس کم و نو بیا زما مور بي بي الله پاک وبخښي د خیره هغوی باندې ډېر زیات وسو کړو بیا مې د ایف ای سټډي وکړه نو ما وی چې اف ایو کما بیا ڈی ایو کما خدا زرم یو خو بس بیا می غرم اچي او جنو بس چې کله به امتحان وخت راغی نو بس بیا به زما زرم اچي او نو دغه دوه جنو بس زمانہ بس نو سبق پاتې شو جی.
خو دغه د موسیقي بیا ز دکړې څنګه شروع کړې دغه په سیمه کې تاسو په چم حالت کې گاون کې څوک چې غنیتا سره مرسته وکړه او ته
بیا دې ته بدل تا زما ملګری جی زما کې نسم دا و سره نو هغه د موسیقي کوله کم زما موسیقي اوریدنه ما باغ دې ته ځان رسو بیا پکې داسې وخت راغی چې شیرجان استاد سره ملو شو ما زموږ ډېر محترم ډېر خمشر زموږ استاد محترم دی دغه نه مخکې خو ما بس تاسو البمې چې به ریلیز شوې نو ما به هغه واغستې ما به اورېدې ډېر زیاتې به مې اورېدې مړېدم به پېنا او بار بار به مې اورېدې نو بس هغې نه مې زده کړه کړې وه او بیا شیرجان استاد سره چې کله زه کېناستم نو بس ما غزل وی او هارمونیم مې غږوله نو شیرجان استاد محترم زمانه تپوس وکړو چې بچې د دا ذکر ویچانه کړی دا نو ما ورته ویل چې ذکر کوم ویچانه نه کړی خو بس دا یو سرګم یاد کړو دا بیر ویچ کم زمونږ دا سرګم به کنه جی نو بیا غینه پس می بیا نور دا سی د سرګم نور به کې دا غلسی راګنیانی دا نو به کې ذکر نو شیرجان استاد ډیر زیات حیران شو نو ما ته ویل چې استاد نشته او دا غیب وجود ته دمر دا غږی نو مې زما شوق دی نو هم په دغه چل ولی مزه کړی دی او دومره خو نه پوهیږي دی خو بس مات وړ کوشش ته بس روان دی جنو
زه ډیر خدای ډیر مننه زه خبرې به هم کو ستا په دغه هنر چې کوم دا سفر تا شروع کړی تر اوسه څه څه پکې کړی دی لاسته د پکې راوړی دی سندرې څنګه څنګه جوړ کړی په ټولو موضوعاتو خبرې کوو. ایاز خان خو په منځ منځ کې بس تا سندرې هم ما یو څو دانې راټولې کړې دي نو دا به هم اوریدونکو ته اورو. نو ستا په فیسبوک پانا باندې تاسو اوس په دې وروسته کې یو سندره د غنی خان یو نظم ته جوړ کړی دی بیا د خپور کړی دی نو دا به اوریدونکو ته اورو.
جانانا خزانہ میں مندلا چملنگ شم
جانانا خزان میں او منتلا بزرگی کی نفرتی چپ جام کی دسا کے میں دسواں بنا کڑا گڈا چپ جام کی دسا کے میں دسواں بنا کڑا گڈا حل پوتا شمیں پل کی زخما گل بوستان قربان کڑا نو د گل بوستان مالک شم چل می حالا دفر دکڑو جمی اوس ولی بزری حلی کو شم خبرو
اردن کو د مشال ریډیو هارون بچا هنري غړی خبرونه دا ایاز خان په کراسره ملمد دی ځوان سندرغړی دی د سوات دی نو ایاز خان کله بیا چې تا خبر وکړه چې شیرجان استاد هغه سره تاسو د کړو کړی بیا کله و چې تا ولنه سندره باقاعده جوړ کړه په سټوډیو ته لاړې او بیا غنی خبره شو او خلکو دی سندرغړی په توګه ته و پیژندې کنه
بچا جی ما خو بیا البم کو یادونه چاہیے کہ زما سرا زما ماما ڈاکٹر اکرام خان ڈیرا مست کڑی ہوا زہو آگ وقت کے لگ معشوم ما یواز بتلے نا شم پہ خورتا مدغا یا دونا البم ریکارڈ کو داغینا پس یا ما سپر لے البم ریکارڈ کو
یا دونا کے یا دونا البم کے دسے شے ویلی اسو پکے سندری غزلونا ٹپے سے شے اوپکے
اگے کی جی سندری بھی یو پکے پغاڑ د دریا یو پورا پر شباب دغم بکو ویلا او یا نور رحمان بابا پکے دا حمزہ بابا پک کلامونو یا غینا پس ما سپر لے البم کو غینا پس بیا ٹکورنا البم کو بیا مزڑ گیا او کو البم اس میں تینزم نمبر والیوم جکم دے البم خکولا اگر عمرہ سر بس تیار دے خو نن صبح دا ریلیزنگ مسئلہ دا بس دا پا فیس بک باندی او پا دی پانا بانی ورکو جی او بس خلق اوری
صحیح دا ایاز خان د سوات کیسې برا ته هم لګي لکه کینو دغلته د بند په نوم یو سیمه ده چې هغه کې داسې وایي چې هنرمندان د هنرمندانو کورنۍ پکې په دغه سیمه کې دي دغلته هنر پر مخ بیایي نو دغلته هم داسې استادان شته چې د سیمې ځوانان ستا غونې لکان کولی شي چې هلته لاړ شي او د هغې نه هارمونیم تبله یا د سندرې ویلو دغه چل زده کړي داسې بندوبست شته په بند کې
او جی وو مخ کی بڑی زیات وو جی نن سبا کم شوی دی او نن سبا وو بس دغه چین او بس دغه خپل تبلا او دغه چرګی نو بس دغه جنکو سره غی جنکو مر هنرمندانو سره کنا نو دلته چې کم تکړه تکړه استادانو نو صف وو فات شوی دی الله دی وخی فیاض استاد شو دا سی ریاض استاد شو دا فیاض استاد مشرورو کی ظفر استاد او ابر ډیر زیات کمپوزیشن زبین کول او اوس را ته زګه پته نشته چې زه اوس په خور کې ژوند کوم نو
صحیح شو
دلته کور ته چې راشم نو کله کله راشم
صحیح شو. آیا زستا و یو بل سندر تراشو غم فکر کوم نوی نوی سندر تاسو جوړ کړی دنو لدی به هم خوند واخلو.
صحیح دی صحیح ده خوشاله اوسه.
کو هارون بچا هنری گړای خبرونه دا پر مشال رادیو د نننې خبرونه ملممو ایاس خان دی د سوات ته هم د سوات نه راځه ټلیفون په لیکه دا وخت راغله دی. ایاس خان سوات کې د مال څنګه وضعیت امنیتی وضعیت پتهره په دغه تیرو کلونو کې خوب کتل چې دغه تلګ نه امنی و د طالبانو نفوذ سیوا شو بیا دا داوی وشو چې خلک د غزه وخکل شوی دی او خلکو غنی او راحت احساس کړی دی. نو تاسو هنرمندان ملګری اوس کولای شئ چې دغه تخپل خپل کارونه مخته یو سی پروګرامونه کوي موسیقي او
جی بالکل بچا جی دلته بالکل اوس امن دی الحمدلله ډیر زیات امن دی او موږ خپلو میدان باندې خپل پروګرامونه کوو زو دلته پروګرامونه تا د مخکې نه حالات الحمدلله ډیر زیات ښه شوی دی. مثلا نشتا هر وی ته زو دلته پسواد کې هر وی ته پروګرامونه کوو.
ستا پروګرامونه څومره زر زر وی دغه ته پسواد کې ډیر وی کنه په پیښور کې او دغه حقیقت سیمو کې ډیر وی
پیښور کې خو زما لکم وی دی خو پسواد کې زما زیات وی ځکه چې زما پہچان د سواد نشيونو
او سواد کې چې پروګرام کې نو دغه ځای خلک چې ستا پروګرام ته غونشي وی راغلي وی او ردو ته واستا لیدو ته نو غیبه کم رقم سندرې غزلونه زیات خو خي ربایانې ټپې د مست سندرې ته تسوای پس خوشحالي کې زیات
بس فرمایشونه راځي نو هر نمونه بس پروګرام به کوو سندرې وایو نو بیا به غزل فرمایش راشي نو غزلونه به کوو دا چې ټپو فرمایش به کوي ټپې مور ته به کوو
خوشحالی کی خلق زیاد غزل و تم زیاد خوشحالی کی سندر و تم زیاد خوشحالی کی ٹپو تم زیاد خوشحالی کی اور روبیاں تم دیر زیاد خوشحالی کی نو ٹول خروان دی جی
خاص تے پیخور کے ایاز خان زیاد وقت پہ پیخور کے تیرا نو دغل تا کو ٹی وی گان مشتا چینلوں ندی ریڈیو گان دی نو تے گنے چے دغا ادارے چ دی دا زوانو سندرغاڑو تا زوانو ہنرمندانو تا گنی موقع ور کئی چے گئی راشی خپل ہنر خکار کی مختراشی خلق یو پیجنی
بالکل ورکی جی بالکل ورکی ما تو خو سو پیری ٹیلی فون کو زلاڑ ما ما خو پروگرام نو مکل ټول کم پلیس فارم سی وی ټول مخه ورکی ین سندرغاڑو دم ورکی مشران لیجنڈ زی او دم ورکی مخه ورکی جی
یوازې موقع ورکی کې پیسې هم ورکی ځکه چې خپل سندره جوړه کې خپل مصرف پیو کې وغي ته وړیا توګه ورکی کنه فری ورته ورکی نو هم دغه څه کوي تاسو
او جی او پیسې ورکی جی بس یو غانه باندې یو لږ روپې ورکی جی
دا څوک ورکی دا خو تا په کې عجیبه خبر وکړه دا ملګری خو یې چې مونږ لاړ شو بس سندره وایو پیسې راته څوک نه راکینو
خدای ښا بس ای وی ټی ولا خو مونږ راکړي دي شمشاد ولا مونږ راکړي دي جی او دا چینل ولا شي دا ټول دا سی ژوندون یو چینل او دا سی یو بل چینل په کابل کې هم پروګرام کړو او څنګه پیسې راکړي نو مونږ باقي د چیزو نو مونږ سره خپل خبره پاکه کو نو ظاهر خبره ده چې مونږ مخامخ بل څه کار زموږ نشته اوس کاروبار مونږ اخوا دې خوښ شوی دی مونږ سره خپل خبره وکړو جنو بس پیسې دې واخلو او دا کوم هنرمندان چې وای نو کېدای شي که دوی دې لپاره ځي چې یاره بس پیسې دې نه راکوي خو چې مونږ په مارکیټ کې ان شو دغه مخه خبره ده جی چې بس په مارکیټ کې ان شو نو بس کریډیټ خو بیا ته ملاویږي جی
صحیح شو ایاز خان ستایو بل سندره مې هم جوړ کړی دا نو اوریدونکو ته به واره وستا په خوخه دا یاس خان په غږمو دغه بله د سندره واورېده. هم یاس خان مو د هارون بچا هنري ګړی خپرونې میلمه دی. یاس خان په پېښور کې چیرې دغلته د کومو ملګرو سره زیات وخت تېرېږي؟ څوک د سره مرستې کوي په موسیقۍ کې؟ او دغلته خپل کارونه څنګه مخته وړي؟
خو زه بچا جی زما خو کرم خان زما ډېر ښه ملګری دی، زما ډېر ښه دوست دی. پېښور ته خو زه هغه بوتلم او بیا مونږ یو ځای پاتې کېږو. داسې کرم خان زما سره ډېره غټه مرسته کړې ده او اوس هم سره مرسته کوي. نور هم زما ملګری دي، یمی یمی دی، یمی خان غره سره ډېره مرسته کوي. او دا مستیو کې زه ریکارډینګ کوم، بس دغه ملګری مې دي وقار رتن صاحب دی، رباب غږی مونږ سره، ارون په تبله باندې مونږ سره، شاکر استاد دی په تبله باندې مونږ سره، شوکت استاد دی په کنارټ باندې مونږ سره، ښه ګروپ دی.
دا خو دې خط تکړه ملګری پیدا کړی دي، نو دا خو په کار چې خې سندرې جوړې
کړې. یو بس دا خو جی هغه کسان دي چې تاسو سره به موسیقي غږول او راکول، نو مونږ لپاره خو فخر خبر ده. اوس مونږ سره دې ملګری دي، نو زمونږ لپاره دا غټه فخر خبره ده. جی
صحیح شو مننه. او ستا غوندې ځوانان چې غواړي یاس خان چې دغه ته راشي، د موسیقۍ د پښتو موسیقۍ دنیا ته او ډګر ته راشي، نو ته به هغوی ته څه توصیه کوې؟ څه به ورته وایي چې هغوی باید کم کارونه وکړي چې دغه خپل موسیقي په ښه شان پیل
کړي؟ هغو ته به دا پیغام کوم چې یو خو چې پوهه هم کړي، زده کړي، او بل ښه شعرونه ووایي چې ښه پیغام یې پکې، او مونږ ورته هرکلی وایو. که زموږ طرفه څه کېږي مونږ ورسره مرسته هم کولی شو. د مشرانو یو خبره ده چې سیند ته یو سړی وردانګي، نو اول چې لامبو زده کړي نو ښه ده، چې لامبو نه وردي نو دی بیا خامخا ډوبېږي بجي.
صحیح شو. بس ته هم دغسې لامبوګانې وهه، ښکلي ښکلي سندرې جوړوه. یاس خان خوشحاله اوسې، مونږ ته د وخت راکړه، نو خوشحاله شو. ډېره زیاته مننه، ته ښه ژوند غواړم.
زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم خوږه بچا جی، ستاسو د ټول ټیم چې تاسو ماته مقرره کړه، او بلکې بیا ستاسو سپیشلی زیات مشکور یم جی چې زه ستاسو آواز واورم. نو ستاسو آواز زما په زړه باندې داسې ښه ولګي دي چې بس زما د زړه ټکور شي.
ډېره مننه.
په غمونو کې ډېر هڅه کوم، نو ستاسو آواز زما د زړه باندې ټکور شي.
خوشاله اوسې، آباد اوسې، او تا ته کامیابي او بریا غواړو. اوریدونکو، هارون بچا هنري ګړې خبرونه پای ته رسو. بیا هم د یاس خان له دې سندرې تاسو خوند واخلئ. زه د نجات غواړم. د خدای په امان.
ہمیشہ مغم منظر یوں د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.